السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې دی. نن د نهه ورځو او د 2013 کال د جنوري 22 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مجله هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نه خبرونه وو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچي ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تښتېدلو پر مهال راګرځول شوی دی. په چارسدا کې د یو ځای پرنسپل پر وژل کېدو مظاهره شوې ده او امریکا ویلي پاکستان دی د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي. اوس بشپړ خبرونه. د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تښتېدلو پر مهال راګرځول شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې راو انوار نن سهار وختي د اسلام آباد په بېنظیر بوټو هوایي ډګر کې دوبۍ ته تلونکي الوتکې اراکوس کړی دی. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي امر کړی چې پر راو انوار دی له هیواد د بهر پر وتلو بندیز ولګول سي. راو انوار په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی او دا مهال له دندې هم ګوښه کړل شوی دی. نوموړی به پرون پر هغه د لګېدلې مقدمې په اړه سند های کورټ ته وړاندې کېدی خو حاضر نه شو. د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 13 په کراچۍ کې موندل شوی او لیدا او سره سم د راو انوار په مشرۍ پولیسو وژلی و. انوار ویلي چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي، خو د پلټون لپاره جوړې شوې حکومتي کمیټې غړي ډي آی جی سلطان خواجه په یک شنبه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه هیڅ ثبوت نشته چې نقیب مسعود له طالبانو سره تړاو ولري. د چارسدې د شبقدر اوسیدونکو تیر ورځ د اسلامي کالج په نوم د یوې شخصي تعلیمي ادارې د پرنسپل سریر خان د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. سریر خان د دوشنبه په ورځ خپل وزده کوونکي فهیم خان لخوا ووژل سو. ځینو پاکستاني رسنیو د فهیم خان له خولې لیکلي هغه ځکه پرنسپل وواژه چې د مذهب سپکاوی کړی و. خو د شبقدر تاڼې مشر عارف خان تیر ورځ ناوخته مشال لړیو ته وویل چې دا تورونه ناسم دي.
پرنسپل چې به کومو د وفاد مشکل نه سیته او کله دان پان به کو کنه د خارې دورا خارې دو وته نو بل من چې د کلاس تر نو ته د به کلاس نه وته وی وشتي خلکو روډونه بند کړی. دا روډونه د موري په حق کې بن شو چې د سره زیاتې و شو نو دا کچری دا مذهب خبره وي دا ټول شفقه در ولا خلاف وي.
پولیس وای د کالج پرنسپل دیندار سړی وو او په عربي او دنیاتو کې ماستری کړی و. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت باید د هغو ناقانونه ګرځول سوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په لاس کې اخلي چې مشر یې د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول سوی دی. شاهد خاقان عباسي تېر ورځ له روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د حفیظ سعید په مشرۍ پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. حکومت به تر بندیز لاندې خیراتي ادارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي او د فعالیت اجازه به نه ورکول کیږي. دا یو روانه پروسه ده. د دې بهیر د عملي کولو پروسه کې څه کمی یا زیاتې راتلای شي، خو موږ د بندیز دې عمل ته ژمن یو. د امریکا حکومت دغه دواړه خیراتي ادارې د لشکری طیبه ترهګری ډلې بیل مخونه یاد کړی دي. حفیظ سید دا ډله په 1908 کال کې جوړ کړ چې امریکا او هند په 2008 کال کې په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن کړی ده. په دې بریدونو کې 1600 کسان وژل شوی ول، خو حفیظ سید په دې بریدونو کې له لاس لرلو انکار کړی او د پاکستان یو عدالت هم هغه بے ګناه ګرځولی دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت والی الیاس وحدت ویلي دوی کوشش کوي چې په برمل او ارګون ولسوالیو کې د وزیرستاني کډوالو ژوند ښه کولو لپاره له هغوی سره مرستې ډېرې کړي. نوموړي تېر ورځ د مشال رادیو ځینو اورېدونکو د شکایتونو په ځواب کې خپلې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې، خو زیاته کړه چې د وزیرستان له خلکو یې مرستې نه دي سپمولې.
کومې مرستې چې د ماجنینو د نړیوال سازمان خوا د دې لپاره منظور شوې دي، هغه مرستې د دولت سره په تفاهم او د دولت په توسط هغه دوی ته ویشل کېږي، هغه موږ ورکوو. نو مرستې روانې دي، خو دا زمانه چې په هغه اندازه نه دي چې د یوې کورنۍ لپاره کفایت وکړي.
الیاس وحدت زیاتوي په پکتیکا کې نږدې 15,000 وزیرستاني کورنۍ ژوند کوي چې وخت په وخت ورسره افغان حکومت او نړیوال ادارې مرستې هم کوي. دا هغه کډوال دي چې په 2014 کال کې د پاکستان د پوځ د ضربیازو عملیات پر مهال شمالي وزیرستان بې ځای سیول. خبرونه لمشال اډیوس خوري. امریکا ویلی پاکستان دی د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي. د سپین مانی ویان دی سارا سینډرز پرون په واشنگټن کې له خبريالان سره په خبرو کې ویل چې په کابل کې ورستي برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی دی. نو مړي زیاته کړې چې دوی پر پاکستان ژغ کوي چې په سمدستي توګه د طالبان مشران ونیسي یا یې وباسي او د خپل عملیاتو لپاره د پاکستان ځکه کارولو ته پرې نه ږدي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د شنبې ورځې په ډله ییز برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو افغانستان وایي چې د برید تر شا د حقاني شبکې لاس دی چې د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دي. په لاره د پاکستان سرکاري راډیو له مخې د دې هیواد د پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو وسلوالو ډلو په تنظیمونو تباه کړي دي او په هیواد کې حقاني ډله شتون نه لري. په سویټزرلینډ کې سر لننه د بلیونرانو د هیوادونو د مشرانو او د نړۍ د لوی کمپنۍ مشرانو کلنۍ نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیستل کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون له 60 د زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران، همدارنګه په سلګونو سوداګریز مشران، اکاډمیک شخصیتونه، د ملکی ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه په دې څلور ورځني اقتصادي فورم کې ګډون کوي. غونډه د سویټزرلینډ په داووس سیمه کې چې غرنۍ کلیواله سیمه ده ترسره کیږي. دا ځل د دغه څلور ورځني اقتصادي فورم نوم په ټوټه سوې نړۍ کې یو شریک سباوون جوړول ایښودل سویدی. او د جنوبی کوریا د چارواکو یو پلاوی د مهال په شمالي کوریا کې دی او د راتلونکو میاشتې د ژمنیو اولمپیک لوبو پر مهال د دواړو خواو ترمنځ د ګډو لوبو د تیاریو حال اخلي. د ژمي اولمپیک لوبي د جنوبی کوریا په پیانګ چانګ شار کې تر سره کیدونکې دي. دا سفر نن پیل شو او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د تودولو نقش ښکاره کوي. تیرونی د شمالي کوریا د نجونو د بینډ مشري جنوبی کوریا ته دورز نی سفر کړی وو چې په ولولو هرکلی وسو. نوموړي د دغه سفر پر مهال د دې خبرې جایزه اخیسته چې د ژمنیو لوبو پر مهال شمالي کوریا څنګه خپل استعدادونه ښکاره کولای سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال رادیو خبرونه او پروګرامونه د مشال رادیو په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت به د هغو ناقانونه ګرځول شوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په لاس کې اخلي چې مشر یې د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. تمه ده چې د قبایلي سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات د غځولو بل نن د سینټ په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. دا به هم باوري چې په پاکستان کې د پولیو مهم پر کارکونکو ولې بریدونه تر سره کیږي.
دا خلک دی بیسیکلی پاکستان بدنامی دا د زما د داس ما سوچ دی ولی چې مطلب ما ته نشکره کیږي چې دوی ولې دا زنانی.
او اونیس پروگرام د مشال رادیوی مجله هم لرو.
یا هغه په یوازې سدي پکې دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک ته یا ټویټر ته یا تلویزیون سره نه ده. نه هم په دې استادل ته دی ریلی چې څه څه دې په دې باندې کاروبار نه کیږي.
د مشال تر څنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت په د هغو ناقانونه ګرځول شوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په خپل لاس کې اخلي چې مشر یې د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. شاهد خاقان عباسی تیره ورځ له رویټرز خبري اجان سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ په جماعت الدعوا او فلا انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ له رویټرز خبري اجان سره په مرکه کې د حافظ سعید په مشرۍ پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون له رویټرز خبري اجان سره په خبرو کې ویل چې حکومت یې د هغه خیریه ادارو ضبطولو پلان لري چې امریکا ترهګري ګرځولي.
The US logistics to operate freely here.
Mung delta ke pa azadana toga
da bill da high court to supreme court jawab tamak ke nishchit
the government will take over the charities.
حکومت به هغه خیریه ادارې په خپل کنټرول کې واخلي چې په بندي زونه دي او د کار کولو اجازه نه لري. لکه څنګه چې ما وویل چې دا یو روان عمل دی او زه غواړم چې دا وایم چې د عملی کېدو پر رفتار کې کېدې شي کمه او زیاتې وي، خو موږ د بندي زونو روح ته ژمن یو.
دا براز حال کې دا چې رويټرز خبري ایجنسی وایي چې د امریکا او نړیوال لخوا د فشار لقبل پاکستان ورسته میاشت یو پلان چمتو کړي چې لمخې د هغو خیریه ادارو کنټرول په خپل لاسو کې اخیستل لري چې له حافظ سعید سره تړاو لري. واشنگتن حافظ سعید په 2008 کال کې په ترسره شو ممبئی ترهګریز بریدونو تورنوي په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو، خو حافظ سعید په وار وار دغه تورنه رد کړې دي. امریکا جماعت دعوا او فلاح انسانیت خیریه ادارې د لشکری طیبه ترهګریزه مخونه بللی. همدارنګه د پاکستان وزیر اعظم پرون رويټرز خبرجان سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پاکستان سره د امریکا مرستې زندول به د ترهګریز جنگ ته تاوان ورسوي.
وی هاف الاوډ د یو اس لوجستیکس ټو اپریټ فریلی هیر.
مونږ دلته کې په آزادانه توګه د امریکا د لوجستیکی عملیاتو اجازه ورکړې چې دا رنګ د ترهګرۍ ضد جنگ وکړي. نن که په مونږ بندیزونه لګیږي او د ترهګرۍ ضد جګړې د ملاتړ فندونه مونږ ته نه راکول کیږي یا زمونږ پوځي صلاحیتونه کمزوري کیږي، نو له دې سره به یوازې زمونږ د ترهګرۍ ضد جنگي صلاحیت کمزوري شي. زما په خیال امریکا باید دا ومني او هغه ترهګر چې پر ضد یې مونږ جنگ نکوو امریکا لره به یې پر ضد جنگ کول وی.
دا برز حال کې دا چې د امریکا حکومت څو ورځې مخکې ویل چې د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې اسلام آباد ته پوځي مرستې ځنډوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ته مده چې قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات تغزولو بل د پاکستان سینټ کې دونکو نننۍ غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. دا بل قومي سملې د روانې میاشتې په 12مه نیټه منظور کړی دی. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د اورنګزیب جنسینا د سینټ غړي اورنګزیب خان سره خبرې کړې او له هغه پوښتلې چې سینټ به په دې څه کاروایی کوي.
دا بیل د های کورټ او سپریم کورټ یو وخت مخکې نشه منظور شوی دی او نن سینټ 3 بجې اجلاس کې سینټ روان دی. او په دې باندې مو ټول څومره فاټا سینټرز دي بالکل مو په بل کې هیڅ کمپلینټ او نه کوم خو دې لپاره یو څه ستا ته مو نن سینټ اسمبلی ته بیل راشي نو دا بیل به مو کمیټه ته فارورډ کوو.
منظور شی نو بیا مخ کی بد دے س حیثیت یو د دے بسا سراتی
مزدور ان کا فاٹا ریفارم روان دی خود ہو تول نہ مخ کی دا سپریم کورٹ ہائی کورٹ نو بلارا مرتکا مون دا غوڑ سدا جنات التا مو پولیٹیکل سسٹم وی سپریم کورٹ ہائی کورٹ وی والتا د پختو جرجین دی او دا چې ناڅه ماته درې ته پوښي یو عذاب نه وو په څلورو عذاب نور ونه ممکنه نو موږ کوشش دا کوو کلیئر ورا ادارې فهم ولا څه کومه خبره او دا خو د دې سیاسي غړي نور نه وته دا اول هیڅ کوم د فاټا پارلمنټري او چا تکړه وا چې موږ یې سیار ختم شي او موږ دا هغه قانون متامل او شي چې کوم قانون ټول پاکستان کې چي دا کاله قانون دا ختم شي او موږ خپل حق راکړي شي او کومه ماته درې ته انضمام کې مو چوک مداخله کوي او چوک دې خبرې سپورټ کوي او دا کلیئر خبره ده چې کوم ان سي وو 3% چې کومه ماته درې ته پکې کې زم زم او کم سے کم زدا 3% دا د فوند سره فاټا باندې ولګي چې دې ټکي نور خلکو انسان نه دا دې ضروري خبرې دي.
سمدا خو مطلب دا چې سینټ منظور کړي نو دا به د قانون شکل اختیار شي د دې کنه
بالکل قانوني نه مو انداز کړو کنه تدا کوم اندامو د کمیټې څخه خبرې کوي چې یاره د جی کاوی نی اسیت اغه متراکړي چې کوم پاکستان کې چریږي یو هیڅ فساد نشته نشو کولای چې سپریم کورټ هم راشي، های کورټ هم راشي، هلته موږ نه ګورنر او راجم وي، پولیټیکلی راجم وي، فاټا سیکرټری راجم وي، دوه قانونونه موږ نشو پرلس کولای.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پنجاب پوهنتون کې یو وار بیا د جماعت اسلامي او پښتون کونسل په نوم د سازمانونو د زده کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي په شوبو پیښو کې یو شمېر زده کوونکي ټپي شوي دي. د یاد پوهنتون مشر د زده کوونکو ترمنځ د غشخړې د ادارې پر ضد یو سازش په توګه یاد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پنجاب پوهنتون کې یو ځل بیا د جماعت اسلامي او پښتون کونسل ترمنځ جګړه کې یو شمېر زده کوونکي ټپیان شوي دي. د پوهنتون د وایس چانسلر تر مخه د ذمهواره تنانو په ضد به عملیات کوي، خو بل پلو ته پښتون کونسل وایي چې تر اوسه د چا په ضد عملیات نه دي شوي. مطبوعاتي رپورټونه که څه هم وایي چې په دغه پیښه کې یو تنظیم د دابل تنظیم د الیکټریکل انجینیرینګ میلې ته زیان رسولو هڅې کړې دي، خو د پوهنتون وایس چانسلر ذاکر زکریا جګړې پوهنتون په ضد سازش ګرځوي او تور لګوي چې په جګړه کې د پوهنتون د زده کوونکو سره بهرني خلک هم ککړ دي. دوی د تورن تنانو په ضد د عملیاتو دعوی هم کوي. بل پلو ته پښتون زده کوونکی عالمگیر وزیر وایي سرګند دوی چې تیر کال د مارچ په 28 نیټه هم د جماعت اسلامي لاړخه د پښتون کلتوري دستوري په محل په برید کې یو شمېر پښتانه زده کوونکي ټپیان شوي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د پولیو ضد کارکونکو میرمنو باندې برید کې یو مور او د هغې لور وژل شوی وي. د پاکستان وزیر اعظم دا پیښه غندلې وه. د دوشنبه په ورځ په 400 کې سلګونو میرمنو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د پولیو د ټیمونو ساتنه دې باوري کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر نور.
په سلګونو مامورینو چې د پولیو د رنس خلاف ماشومانو ته ساسکي ورکوي، د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د لاریون پترس کې په کوټه کې پر پولیو ټیم سورز مخکې تر سره شوی برید وغندلو. یو ځای خبریال مشال رادیو ته ویل چې په دې لاریون کې په سلګونو میرمنو ګډون وکړ او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د پولیو د ګرځند ټیمونو تحفظ دی یقیني کړل شي. لاریون کونکو بینرونه پورته کړیو چې په کې لیکل شو د پولیو ټیمونو سره د کارکونکو میرمنو لازمه ساتنه دی وشي. هلته له کوټې را رسیدلی راپورونه هم وایي چې هلته هم د پولیو ټیمونو سره وابسته خلکو له حکومته د سر او مال د تحفظ غوښتنه کړې ده. د روانې میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې 50 کلنه سکینه بیبي او د هغې 40 کلنه لور الیزا چې دواړو د پولیو ټیم سره کار کولو پر موټر سایکل سپرو وسلوالو وژلې وي. د برید مسؤلیت په سملاسي ډول چا نه قبول کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی دا پیخه غندلې وه. نوموړي په یو بیان کې ویلي وو د پولیو ټیمونو کارکونکي ملي خدمت ترسره کوي او د یاد رنس په ختمولو کې مهم رول لوبوي. په دغو خلکو بریدونه کول د ملک پر سباون حمله کول دي. په بلوچستان کې د پولیو د ادارې یو افسر ډاکټر افتاب نامې وپوښتل د پولیو ټیمونه ولې او د چا لخوا په نخښه کیږي. هغوی راته داسې ویل،
داسې دی ګوره، دا خو پاکستان خو ته خبرې یو کولډ وار ورته وایي، پروکسی وار، هغه دلته جنگي. نو زه نه وایم چې دا به داسې خلک وي چې مطلب دا کمپین خرابوي. دا خلک دي بیسیکلی پاکستان بدناموي. دا د زما داس ما سوچ دی ولې چې مطلب ما ته نشکره کیږي چې دوی ولې دا زنانی انا کې زموږ ته په پښتانه او بلوچ پر رواج کې هر وخت چې ګسر جنگونه نیوي، هر کیسه وي، هر سیستم یې بدیان وي، پاکي زنانی مافي، زنان ته څوک ژغ نه کوي، زنان یې څوک نه ټارګټ کوي. لیکن دا واحد ګورش دا څنګه دهشتګردان دي. دوی ولا خزنه خبر چې زړه لري نه لري، چې دوی په یو ماشوم انجلۍ چې د مور سره وه، چې د مور هیلپر وه، هغه وستله او دغه انجلۍ مطلب هغه مور یې وستله، دواړه مړې کړل.
په کوټه کې د وژل شوی مور او لور نږدې دوستانو ګارډین ورسپنې ته ویلي کسه هم دا یو لوی تراژیدي ده چې د پولیو ټیمونو سره تړلي کسان د سر په بیه خدمت کوي او دوی په نخښه کیږي. خو د دې باوجود هم په پاکستان کې د پولیو ټیمونو خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د پولیو ټیمونو سره تړلي کسان اکثره وخت دا شکایت هم کوي چې حکومت دوی ته لازم امنیت نه ورکوي او دوی په میاشتو میاشتو د خپل معاشونو ترلاسه کولو ته انتظار باسي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان پکتیا ولایت والی الیاس وحدت وای دوی کوشش کوي چې په برمل او ارګون ولسوالیو کې د وزیرستانو کډوالو ژوند ښه کولو لپاره له هغوی سره مرستې ډېرې کړي. نوموړي د مشال راډیو د ځینو اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې خپلې کمزورۍ ومنلې خو زیاتې کړه چې دوی به د دغو کډوالو سره خپلې مرستې جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
د افغانستان پکتیکا ولایت والی الیاس وحدت وای د غلطه د وزیرستان نږدې 15000 کورنۍ میشته دي. نوموړی د جنوري په 28مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د خلکو سره د نړیوالو ادارو په مرسته د خوراکي موادو او نقدو پیسې مرستي کړې دي.
دوه ډول مرستي کیږي، یو سمیم مرستي دي، یو نورمالي روټین یا میشتنی مرستي دي. میشتنی مرستي د دبليو پی خوراکي مواد چې راځي هغه دوی ته ویشل کیږي، په نوبت سره ورته ویشل کیږي. برمل او ګونلو سواله یو کې او د ژمی پر رسیدو سره هرې کورنۍ ته 300 کیلو لرګي ورکړل، 2500 خواوشه خیمې ورکړې، هرې کورنۍ ته 3 کمپلې ورکړې او صدرونه یا پټوګان ورکړل.
کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل او جګړې ونښتې، نو په لکونو خلک به کور شول. دوی کې ډېرې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو او څو زرای نږدې پکتیکا او خوست لاړل. د جنوري په 28مه د مشال ریډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې د پکتیکا ل برمل څخه د وزیرستان یو کډوال جان محمد د ټلیفون لاره ویل چې د دوی ډېرې کورنۍ خپل سیمو ته ستنی شوی خو دوی لا هم پاتې دي. نو موړي پر افغان حکومت نیو کې وکړي چې مرسته ورسره نه کوي.
زموږ مهاجر سره به هیڅ مرسته نه کوي. افغانستان حکومت پکتیکا برمل ول سوالي سره بالکل مرسته نه کوي. ډېر وخت چې مرسته نه کوي او خالي چې د لیاره باندې یو د بلادو داتو جوړه وسته د خبر مې ترسي چې څنګه معلومات دي دا نو د مرسته کول تر سوال نه سم سپاتل د میډیا باندې یې چې بس نه پدا کې دوه چې د خپل ولې چې کین به هر سامان ورکوي هغه لیاره بیا تکرار نه کوي. هیڅ څه هیڅ ساين نه
د پکتیکا والی الیاس وحدت منی چې وزیرستانی کډوالو سره شوی مرستي کافی نه دي، خو هغه زیاته ای چې هم دومره یې وسته
کومې مرستي چې د ماجنینو د نړیوال سازمان یا یونیسیار لخوا د دې لپاره منظور شوی دي، هغه مرستي د دولت سره په تفاهم او د دولت په توسط هغه دوی ته ویشل کیږي، هغه موږ ورکو. خو بیا هم ځینې وخت مشکلات وي د دوی د موادو پر سوالو کې. یو ځل په غزنی ولایت کې د دوی مرستې د طالبانو په نامه وسوالو غلو جوړې، نو مرستې روانې دي، هر میاشت کېږي، نورمال دي، خو دا زمانم چې په اندازه نه دي چې د یو کورنۍ لپاره کفایت وکړي.
د پاکستان حکومت دریز لري چې وزیرستان ته اکثره بې کوره شوي کډوال ستنه کړي او پاتې به په مرحله وار شکل خپلو کلو ته ځي. د جنوري په 28مه ل برمل څخه وی بلی اوریدونکې د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ټلیفوني سیستم له خرابې شکایت وکړه. دیول
د پکتیکا ولایت د برمل وصاله نه تاسو سره په تماس کې یم. پکتیکا ولایت لیا جو د سره تاسو خبره وکړي. د پکتیکا کې د برمل وصاله کې ټلیفون ستونزه ده، شبکه کفاله کې هم د کوټي په سره باندې انټرنټ ته لګولې ده.
کلمو چې په دې اړه د پکتیکا والی الیاس وحدت سره خبرې کول غوښتلې، نو د هغه پر دریو موبایل ټلیفون شمیرو مو کوښښ وکړ. له ډیرو هڅو وروسته یو نمبر کار وکړ. وحدت د دې ستونزې په یادولو سره ویل چې په غریزه پکتیکا کې د ټلیفون سیستم سم کار نه کوي، خو هغه اړوند کمپنیانو یا شرکتونو سره د دې مسلې د حلولو لپاره خبرې کړې دي.
اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان سینټ په دغه هیواد کې د تازه اوبو د کمی، د ځمکې لاندې اوبو د سطحې ټیټېدو او د آب هوا د بدلون په اثراتو اندېښنه ښودلې او په حکومت یې د جدي اقداماتو غږ کړی دی. تیر ماښام یو شمېر سینټرانو په حکومت نیوکې وکړې چې د آب هوا د بدلون مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
تیر ماخام د سینټ د مشر میار زار بانی په صدارت په غونډه کې د سند او بلوچستان یو شمیر سینټرانو د زمکلاندی اوبو د ذخیرو پر کمیدو باس وکړ او ویل چې هغه صوبې د تازه او د اوبخور د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د پیپلز ګوند په ګډون د یو شمیر ګوندونو سینټرانو پر حکومت انتقاد وکړ چې د آب او هوا د بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي. خو د پاکستان د آب او هوا یا اقلیم چارو وفاقي وزیر مشاهد الله خان غونډې ته په وینا کې وویل د آب او هوا بدلون او د تودوخې درجې زیاتېدل یوه نړیواله مسأله ده او د نور هیوادونو په څیر دوی هم هڅه کوي چې د تودوخې د درجې لوړېدو مخنیوي وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره په پاکستان کې د داسې انرژي یا توانایي پر جوړولو کار کوي چې هوا نه ککړوي. مشاهد الله خان ویل کله چې په اوړي کې د غرونو واوره ویلې کیږي نو د هغې د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړولو اړتیا ده او ورسره باید د پاکستان ټولې صوبې د ځنګلونو ساتنه وکړي.
د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي یوازې یوه لاره ده او هغه دا ده چې موږ باید خپل ځنګلونه وساتو. زیات بوټی کینه وو او دا د ټولو سبو دنده ده چې د هر ځنګل حفاظت په ډیره جدي طریقه وکړي، ځکه دا یوازې د حکومت دنده نه ده.
یی صرف حکومت کا مسله ہے ہی نہیں.
دا بو هوا د چارو وزیر مشاهد الله خان د اپوزیشن د سینټرانو تور رد کړ چې حکومت د اوبو د ذخیرو لوړولو لپاره هیڅ نه کوي. د ویل حکومت د کلنۍ بودیجې 8% د اقلیم یا ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کاروي، خو زیات کړه چې په پاکستان کې به د اوبو د کمښت مسأله تر څو کلونو پورې موجوده وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا حکومت یوې کلچر پالیسۍ منظوري ورکړې چې مقصد یې د صوبې ثقافت، ادب او موسیقۍ ته وده ورکول خودل شوي. د صوبې لیکوال، فرنګیان او هنرمندان د حکومت دغه ګام ستایي، خو ترې هیله هم لري چې دا پالیسي به عملي کړي او د پښتون کلتور په نوم د غیر معیاري فلمونو، ډرامو او سندرو جوړولو او د هغوی د خبرونو مخه به ونه نیسي. پر دې موضوع نور تفصیل د هارون باچا نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کلچر پالیسۍ جوړولو او د غیر منظورولو په چارو کې د هیواد له نورو صوبو مخکې شوی. د کلچر محکمې یو افسر اجمل خان مشال لريو ته وویل د هیلمند چې د دې پالیسۍ په نتیجه کې به د صوبې ثقافت او هنر ته د پام وړ ګټې ورسي. نوموړي زیاته کړه حکومت پلان لري چې د صوبې یو شمېر حقدارو هنرمندانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکړي.
فرسٹ ٹائم موږ په کے پی کې جوړ کړم، نور صوبو لاندې تیار کړل، ډېرې فائدې وي ان شاء الله. موږ غږی د ژوند لپاره، غږی د خېګړې لپاره، دا موږ د کلچر پالیسی نوم شو. مختلف پروجیکټونه وي، ډونرز به راځي ډیفرنٹ کنه، نو دې سره به موږ کلچر پروموټ کیږي ان شاء الله. اوس 24-25 میټینګ دی، باغی باندې زموږ کمیټې وایي د پر موږ پروپوز کړی دا وایي کې 28 کسان دي، دې ته به 30,000 پر منت ورکو ان شاء الله. اکیډمی هم دلته تیاری کی، سټوډیو آی کې به انسټرومنټس چې څونه زموږ دي هغه زده کړه به ان شاء الله خلک کوي.
په پیښور پریس کلب کې د کلچرل جرنالیسټ فورم مشر، خبریال او لیکوال روخان یوسفزی د صوبایي حکومت د کلچر پالیسۍ د عمده ټکو په یادولو سره وایي د هیله مند دی چې په صوبه کې د غیر معیاري فلمونو او ډرامو جوړېدو مخه به ونیول شي او ځایي هنرونه به وده وکړي.
په ډرامو باندې یا په سټیج شوګانو باندې په نورو داسې پروګرامونو باندې هیڅ قسم چک او سینسر پالیسي نه وه. هغې لپاره باقاعده په دغه پالیسۍ کې یره که داسې کار وشي نو لکه د خلاف ورزۍ په بنیاد باندې د هغې لپاره سزاګانې یا د جرمانو د دغه بله په کې د ضلعو په سطح باندې د آرټ کونسلو او د قیام چې هغه د ادب او د کلچر او د هغې سرپرستی وکړي او د هغه خلکو هم سرپرستی وکړي.
روخان یوسفزی زیاتوي دوی به د کلچر پالیسۍ د عملي کولو چارې له نږدې څاري او د سرغړونو په صورت کې به حکومت ته د احتجاج خپل غږ رسوي.
حکومت په وخت کې هم دغه آیډیا او په دې باندې باسونه دا ډرافټ چې کوم دی دغه شو، خو هغه پاس کول کیبینټ نه، نو هغه عمل پاتې شو. نو دا د دې حکومت چې کوم کار وکړو، زمونږ چې د فن او ادب سره تړلې خلک دي، نو هغه د دې هرکلی کړی دی او هرکلی کوي. هم موږ ګورو چې نو صوبې چې زمونږ کوم مجموعي کلچر دی، مجموعي مزاج دی، د هغې خلاف ورزي کیږي او په هغې ایکشن نه اخیستل کیږي. نه یوازې موږ کلچر جرنالسټ فورم، بلکې موږ به د صوبې نور هم تنظیمونه او یاد لیکوالان او فنکاران راپاسو به د دې خلاف به اواز پورته کړو.
په پیښور کې ځوان سندرغاړی ظفر اقرار د هنرمندانو د ټولنې په استازیتوب هیله ښیي چې حکومت به خپله کلچرل پالیسي په سمه توګه عملي کړي. نوموړی له بېوزلو هنرمندانو سره د حکومت مالی مرستې ډېرې اړینې بولي.
ما ته چې کومه ضروري خبره ښکاري نو هغه دا ده چې
دا پیسې دی یادې چې 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کیږي تر ټولو خو دغه جی غټ ګام دی او هنرمندانو کې داسې خلک دي چې هغه دې ته ډېر زیات ضرورت لري چې هغه ته د میاشتې داسې پروګرام جوړ شي په دې زموږ خبرې شوې هم دي پریس کلب کې په غونډه شوې وه ډېره ښه ده جی خدای دې وکړي چې دا څومره زری او دا جوړه شي
کتون کی کلیوی خو د کلچرل پالیسی جوړولو او د غید منزورولو حکومتي اقدام ستای نو بلې خو حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې د ثقافتي ورسې په اړه معلومات د مشمانو او ځوان کول د تعلیمي نصاب لازمی برخه وګرځوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو خو لومړی د مازیګر درې نیمه بجې شپې دی لن خبرونه د احمد شاه اعظمی نورو
د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچي ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تشتیدلو پر مهال راګرځول شوی دی. پاکستان رسنۍ وایي چې راو انوار یې نن سهار وختي د اسلام آباد په بنظیر بوټو هوایي ډګر کې دوبۍ ته لتلونکي الوتکې راکوس کړي دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي امر کړی چې پر راو انوار له هیواد بهر پروتلو بندیز ولګول شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت باید د هغو ناقانونه ګرځول سوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په لاس کې اخلي چې مشر د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول سوی دی. شاهد خاقان عباسي تیر ورځ له ریټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. امریکا ویلی پاکستان دی د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي. د سپین ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې وروستي برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې پر دوی پر پاکستان غږ کوي چې په سمدستي توګه د طالبان مشران ونیسي یا یې وباسي او د خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان ځمکې کارولو ته پرې نه ږدي. د افغانستان د پکتیکا ولایت والی الیاس وحدت ویلي دوی کوشش کوي چې په برمل او ارګون ولسوالیو کې د وزیرستاني کډوالو ژوند ښه کولو لپاره له هغوی سره مرستې ډېرې کړي. نوموړي تېر ورځ د مشال راډیو د ځینو اورېدونکو د شکایتونو په ځواب کې خپلې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې خو زیاته کړه چې د وزیرستان له خلکو یې مرستې نه دي سپمولې. او په سویسرلین کې سره لننه د بلیونرانو د هیوادونو د مشرانو او د نړۍ د لویو کمپنۍ مشرانو کلنۍ نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانستل کیږي.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجلې ترازو دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیو مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړې چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره او اخیری معلومول انتهایی ګران کار دی. لا غیر څه په لارو کې څوک ګرځي د ماچې ملارې کولې شکل تر پیسې او ګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقی لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقی لیکوال د سویلی پښتونخوا په دوو لسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یو ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر دا چې دی چې زنانه او دغه د باندې نه راځي، نو په دې موږ یو مشکل شوینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي شوي، نو بیا ا د نور شې د کومې مسلی له کور لې راوته، نو هغه د پاره د لیاره صفاصل دي هغه بیا راځي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې ښه نه پایځي.
دا هر څه په مشال رډوي مجله کې اوریدل شي چې زه نجیب عامر تاسو وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کېدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسي هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو
کله زه په خپل انټرنیټ خبر شوم را چې 2008 خپل خپل وو یا یو کال وروسته زه لدی خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي یو ځینې خلک کولای شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولای شي بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه خپل آنلاین کار کو په انټرنیټ باندې کار کو ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل دلته په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لږ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاؤنټ پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې دغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم خو انټرنیټ یو جېله نړۍ ده یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما هغه څه چې ما ته یاد وو یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي
ښه رحمد دیوان صاحب په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده د خلکو په سر خلاصېږي خو په افغانستان کښې دا کار څومره شونی دی هلته خو به ځینې ستونزې هم وي هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري نو دا سودا به دوی څنګه کوي
دلته مشکل ډېر دی خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم خپل هېواد پرتلب کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کښې ډېر وروسته پاتې یو ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم دی چې انټرنیټ ډېر ځان سړي ته پرېوځي ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کوي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې را ځي نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي دلته مادي انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې د میاشتې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی سړی چېږي چې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دي نو په دې سیزن کښې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدای شي کړی هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټ خو دا ده چې سړی ته هغه لاره ته نه کوی شي
ښه رحمت دیوان صاحب اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده په ذهن کښې مې راګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملاً مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه څه مو تبوت کړي دي
هو تاسو خو ما مخکې مې ویلي چې زه 2010 کښې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي نو د هغه وخت نه ما یعنې تقریبا د 2010 نه 2014 2013 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې راتلې خو دا و چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم بل کار نه چې یا د بل چا سره څه کار وکړو د هغې نه زه ساتلی وم په کور کښې به ناست وم هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې راته د هغې وروسته ما د ځینې ویبسایټ باندې هم کار وکړو ویبسایټ هم ما وچلولې چې پخپله جوړې کړې وي له هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرمه چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دې شم دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي د انټرنیټ ته بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم نو زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سود روان وي
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي ځکه فیسبوک کاروي همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي کار پکې کوي خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده څومره معلومات لري
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه خو یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي نه دلته ډېر شته دلته ډېرې لوی پیسې کوي دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې سیزنو نه دي خبر یا ډېر خلک د دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پرې نه راځي خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم
دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی، هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي، که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی. یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی، پرمختګ ورځ ته تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښی وي نو د سړی خامخا نظر پر پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري، نو دا راته ویل شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب نور چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پکې مصرف کړي، کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی، نو په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اغوستې دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغولی دی، راسره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلی چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
دا په خپل فریزه کې نه خلک پدې کوي کړی چې نه دا څه دی ریسایکل سایټ نشته دی، هغه یوازې سکین دی یا خلکو ته د اوکی ورکول لپاره جوړ دی، نو هر ویب سایټ چې تاسو ته پیسې درکوي نو هغوی حتماً یو لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسو وګورئ چې دا کار وکړي، یا تاسو چې زمونږ دا راوخلئ تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راوخلئ په خپله ویبپاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اورېدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، 50 کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی، چون هغه چې ما هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و د طبقاتي مسلې ته زیاته ارزښت ورکوي، نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کېښوي چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شی را مخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمه ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده، فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لارو بر کې شاعرانو ترمنز فکری مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان کته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکری مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روان کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر مویبوزیر او د ملګرو په مشري کې دغه شی موږ مخته کړي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هسته تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ چې کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسي خلک هم وي او لیکوال هم ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوی ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوی ده. د یو کال د دې یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې دا د دولس ولسوالۍ لري، اوس یو نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو دا دیارلس، دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولس ولسوالۍ کې فعالیت کوي. فعالیت دا چې خپل رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنی دا وخت په کلا سیف الله کې په بوري کې په زیارت کې په پښین کې په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپل ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون لپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني و، یا دوی د یو بل غونډو ته نه تلو، یا د یو بل پر دریز نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اړه ولسوالۍ کې تاسو دا سروې کولای شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ پاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوی غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی، دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور وس نور د لیکوال و د شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي شاک شینا او سندرغاړي ته سندره ورکړه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي دا په یو ځای کې کیږي کنه؟ تاسو بیلابیلو سیمو ته ورځي او هلته دغه غونډې کوي تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې د اقتصادي ستونزو هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو، خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینجاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو وجره ده، چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغه شی دښکوو چې په دیارلس ولسوالۍ کې په اړه ولسوالۍ کې او په ژوب کې زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترقي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مسافر دا ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پ پونتونو کده کم پونتونه یو لیکچرر راوسلو یو لیکچره کړی اغوی خلک د ژوب ملګری ریګولر په میاس کې دوا دغه ناس کی دا غونډه کی دا د زدک لیکچرونو
ساي نو غونډه خو ډیره منظمه معلوميږي په بیلا بیلو سیمو کې کوي ډیر زلمی در سره دی د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو سره پلان هم شته د مجلې د راوستلو چې لدی لارې هم خلکو ته ساسو پیغامونه ورسی یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغه کې فعالیت کوي
اصلا دغه د خواکو د فیسبوک له خواکو مشفلی او مرکزی پانه لرو د پښتانه مترکی لیکوال په نامه باندې ځکه چې موږ مرکزی سکرټری نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري د کتابونو لړۍ مې دا چې دا چې تر اوسه پورې مې د مختصت ستړي یو ناولګي ورته وای د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بل مې د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړی د فکری بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې مې را روان دي دا اتایي مولا په هړه باندې د پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویډي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې دا چې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او د شیان اکلو او دغه چې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه دا چې پلان نه لرو خو په مرکزي توګه باندې چونکه نظرونه یو مجله شته کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارګان نه دی خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری په هغه کې فعال غونډه لري لکه جدار وزیر و ګور وزیر و دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وزمه لږ سم شنو به خپل ارګان هم ولرو
د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د یو فعال غړی او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یو څانګه هم پرانستې ده که څه هم په پیښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادره ګام دی د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د میرمنو څانګې لوی غړی وړانګې لوڼۍ سرغږېدلې وو
نو دا څه مش په سوسایټي کې دا څه ځای نه و چې موږ آلن ران سره او ژه په ورځ ور سره ودرو هغه چې د دې کې کوم ځای دی لا هوټل وی لا بل دا څه کمرای چې هغه خپل میټینګ دا نو سټډي سرکلانې په کې کوي نو ما ته خدا غوښتي خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څه غدا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره وسو کې نو په ځان خبره چې یو لښک په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو نو په دې کې بیا ما وایم چې باید موږ یو دا خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې موږ خدا چې ډېر خلک لرو چې هغه کورنۍ دا موږ کلچر دا چې دی چې زنانه او دغه د باندې نه راځي نو نو په دې موږ یو موږ خپل شزینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي شزینه نو بیا ا د نور شدي کومې مسلې له کور لې راوته نو هغه د پاره د لیاره صفاصل دي هغه بیا راځي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې څنګه سايبي
سي په سويلي پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسان نه و د دې تر شا به خامخه د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره او یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره تاسو ډیره مبارزه کړی چې په دې توانیدل یاستې د میرمنو د پاره وټولنه جوړه کړي
او بلې دا خو نو دا ډیر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعر نه و دی با دا و هو موږ ته دا موکرا کته موږ راوځو موږ د ذیل له نامه سره د پښتانه مترکی لیکوال شې نه څنګه جوړه کو دا خو نو غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال دا او د سوچ او د خلاص فکر او چې دای موږ ته دا موکرا کته موږ په هغه څه او بیا دا خبرم څه د نو چې د کورنۍ لاس نیوي نه نو یو څه څنګه دا تیراوته چې زما خپل لاس نیوي زما خپل کورنۍ کړي دی دا چې شپ نور ان جونې سپاتیا غلا کورنۍ په د کور په لاس نیوي د لویان بنات لاس نیوي باندې د باندې راوته چې خدا ته ډیره نور هم سپاتیا غاز مشتره په پټه پټه دا کار ته یغه یا خو دې د پاره به شي بیا توان وغوښتي هم یا ول وغوښتي هم بیا غواړي بس و دې ته مولا تړلې د کوم
صحیح تاسو وی چې ک د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي، بیا پښتانه قسم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي، او دا چیرې دی؟
او دا ځای خو موږ د دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګاز کالج دی، ډیګري ګاز کالج کیند په ایریا کې دی. دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی. شیتا کاکا چې کوم دال موږ ته په دې کې ستر د پاتې په دې کالج کې پروفیسر هم ده، هغه له موږ سره ګډه لګیا ده. دا موږ ته ځای را کړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو. دا خپل سر کلان یو میټینګان پر مخ وړو.
نو څنګه غونډې مو کامیابې وي؟ څومره کسان پکې ګډون کوي؟ څومره میرمنې پکې ګډون کوي؟
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسې کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه کې تقریبا موږ سره پیوډل استې داسې انجونی وي او شپږ جوړا پروفیسر د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ په او یو څلور پنځه له موږ سره سټوډنټ دي. یو زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پنځه له سوې تقریبا دوه چې موږ اوله ناسته بیا چې د بلې میاشتې موږ سټډي سرکل کوو هغه کې بیا تقریبا پنځه له شپاړس ولې اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي. اوس خو نو ډېرې پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
صحیح. د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسو چې را دي شي او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم، زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي او له ما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و. اوس ګردي دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خاصې ده، په دې خوا ډېرې را روانې دي. دا زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګډ سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سوچ دی نه چې وایي خو هغو ګردي داسې په هغو په ځانو کې داسې هڅې پیدا کړې دي. زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک کوم د سوشل میډیا لخوا فادیا شید خبر چلو موږ په خپل سر لکه تبلیغ تی نه بسار انجلی ته سو کومه خراجی نش یو شای کیونو بسار ته لګیا یو خبر ورته تو
صحیح. وڑانګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډیره میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي، پیښور کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دی، هلته هم ډېرې میرمنې دي چې شاعري کوي لیکوالي کوي فعال ادیبانې دي، ولې د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي؟
بلې دا خو دوی په دوی خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې ته خو دلته نهشته، دلته لکه ما در ته ویله زموږ د کورنۍ سختي او خاندان او مصر او قصر په دې وجه خو روس کې بورته دومره خلک شته نه چې هغه ګسره تعلیم یې دونې لوړ وي. خو نیم نیم داسې شته، اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستي لکه ورو اوس هغه اوسې تعلیم وکړي اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه اوس دوی بیا دا دي خلک شاعریان هم کې کنه استاد موږ داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خوا کې دي. دا هنګل ډېرې دي، نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه خو داسې نه شي کوی. نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی دي خپل ارمان دغه باسې دا سره د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده، نو اوس دا موږ هم راووت.
صحیح. تاسې ویلې چې په خپله هم تاسې لیکل کوئ شاعري کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعری خو ما له 2004 لته ما شاعری خپل اول غزل په 2004 کې لیکلې وه. نو لا غلا د خامخا خپل لوستون کې یم، لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلې دي، یو څه غزلې مې لیکلې دي تر
اوسه. صحیح. نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو؟
شیر با ولی نگفتا و ایمو
مننه
اومد پا ما دی روی قدر بی هم زکو ما کمی و نکڑلی فنایم خلق دا دی جوندون زپ دربار کیم حضیر هم سحار هم ما خام پورت بنگورم رسوایم خلق دا دی جوندون خوب میلی دلی دی چی امن سوکالی برازی دا علم شمع او رنایم خلق دا دی جوندون اوڑانگ تاریخ با دا ملالی دا میوند را گرزی اوسرا وتلی لکلایم خلق داد ژوندون.
و
وړانګه لونی و چې تاسې خبرې او شعرونه واوریدل. نوموړي زیاتوي که د کوټې او شاوخوا سیمو نجونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندي هرکلی وایي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
زه نغمه یمه. زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.